السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نزي. یوناما په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو د مې تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې کار نشي کولی. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نرمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. بیان زیاتوي چې د مې تر 15 پورې به یوناما اړینې سلام مشورې وکړي او د ټولو احتمالي پایلو په اړه به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنی قمانداني په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استولې ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناچاو د مرمۍ د افغانستان د سباندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلي او زرګونه نور یې معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په تراس کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا عملیات روس له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیسو وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین په دوه چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حمله پړه د بلوچستان ازادي بخون کې پاوز ومنله. واشنگتن دا واستواله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندله. او په داسې حال کې چې د روسیې پاوز د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې هوایی او توپچی عملیاتو ته زور ورکړی. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حمله یې شنډې کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې ویل چې روسیې ځواکونه له درنو ځاني او مالي تلفاتو سره په لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو پرون د روسیې 25 حمله شنډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د هغو محرمو اسنادو د افشا کېدو احتمالي زیانونه ارزولي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د پاوز د ځوابي حملو په اړه معلومات هم پکې شامل دي. روسیې ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د بخموت ښار د نیولو هڅه کوي. دا جګړه پر اوکراین د روسیې په څه باندې یو کلن یرغل کې ساری نه لري. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر سر ناندري. طالبان وایي دوی مستحق دي.
نو دا یو ظلم د سل افغانانو سره شوی ده. نو کوشش کوو چې حق هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي ترڅو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
په دغه سازمان کې د افغانستان د پخواني نظام استازي بیا وایي طالبان د افغانانو استازي نه دي. د چارو کتین کې څه نظر لري؟
در هغه وخت پوری چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي، د ملل متحد چوکي هم د افغانستان د خلکو پر نمائندګي و طالبانو ته قابل د ورکړ نه ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي ټي ټي پی لا هم د افغانستان د خاورې استفاده کوي. آیا طالبان به ټي ټي پی سره ځان مخامخ کړي؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي.
او په نړیوالو مسلو کې به واوري چې د امریکا د کنټکی ایالت په یو بانک کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل شوي دي.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 بحث چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو ته په تکرار بڼه خبريږي راځو د خبرونې د سر موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونسپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي خاغلی فائق دا سرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته کړي چې ویلي وو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دی دوی ته وسپارل شي ځکه چې دوی مستحق دي او د دوی په خبره دا چوکۍ اوس مهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی خو ښاغلی فائق وایي طالبان خپله یو نامشروع رژیم دی چې 40 میلیونه افغانان یرغمل نیولي دا لومړی ځل نه دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر چوکۍ دا ډول ناندرۍ را ولاړیږي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون جواب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅ کله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازي توب نه کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کې ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره سوی ده نو کوشش کوي چې حق هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي تر څو د غپاتې مشکلات حل شي
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازي نه دي د زور لالارې واکمن شوي او نږدې 40 میلیونه افغانانی ګروګان نیولي نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د طالبانو اوسنۍ رژیم نامشروع دی او د حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي نو موري د امیر خان متقی د غښتنې په خبرګون کې چې ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار یا
نړیوال ټولنه اوس مهال دی ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالي اړیکې ولري او له همدې عملی دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلی په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوخه راغلی نه وي ونه لري طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازوري وکړي
افغانستان کنن وایو از یک رژیم مشروع
نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو د طالبانو حکومت سهیل شاهین دی چوکۍ ته نومول دی او تر خوای په زلونو د غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د دسمبر په 14مه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د سازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه او تر خوای دا هم وویل چې په دې اړه بل پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په زلونو یې نړیوالې ټولنې د رسمیت او تر خوای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازولۍ غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي خو د نړیوالې ټولنې باور دار دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه نقص کړي د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او تر خوای له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم پکړونو پراخي نیوکه شته
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت نظام دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي نړیوال ټولنه به تر هغه له طالبانو سره تعامل ته غاړه کې نګدي چې دوی له نړیوال ټولنې او افغانانو سره پر خپل کړو ژمنو عمل نه وکړي تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنۍ استاذ نه د کوم حکومت نه د افغانانو او نه هم د کومې ډلې استاذ توپ کوي زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو شنون کوي خالد پښتون په همدې موضوع پوښتلی دی او د مرکې په فایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا د طالبانو د تیرو شلو میاشتو کړنو ته په کتو د دوی حکومت د دې جوګه دی چې نړیوالې په رسمیت پیژني او ملګرو ملتونو کې ورته څوکۍ ورکړل شي
متاسفانه هغه څه چې جهانیان او د افغانستان ملت د طالبانو سره غشتل او یا توقع درلودل او یا د دوه د توافقاتو په بهیر کې پر غو باندې توافق سو او امضا سو د هوغونه ډیر لږه ام د جهانیانو په لاس ورغلی دي او د افغانستان ملت خو برعکس هغه څه چې توقع درلوده هیڅ هم لاس نه جوړغلی. پس په دې اساس در هغه وخت پوري چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي او د افغانستان د خلکو او د جهانیانو اعتماد لاسره نولي دروغو پوري ز فکر کوم لکه جهانیانو چې دوی دروسه پر رسمیت نه پیژندل سي نو د دوی چوکي د ملل متحد چوکي هم د افغانستان د خلکو پر نمائندګي و طالبانو ته قابل د ورکړ نه ده. د دې سره جوخت د طالبانو یو کې د مشرانو پر سر نومو او سروبانی دروسه پر پیسې شول سوي دي د هغوی پاداش شول سوي دي د دې نیولو په حالت کې. پس د هغو چې د دوی سره تروریزم دغه ټاپه لیرې نسی دوی پر توافقاتو باندې فل توافق ونه کی د موقت حکومت پر دورې باندې هوکړه ونه کړی د شوزو حقوق ته احترام او تعلیم ته احترام ونه کړی د هغو پر نه وایي زمللې متل چې کوي د نور کول کیږي بلکې دروسه پر دې پر سمته باندې پیندل سوي.
اوس نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ باندې دوه ادعاوې موجود دي چې یو د طالبان حکومت لخوا او یو هم د اوسنۍ تشکیل لخوا چې وایي د افغانستان نمائندګي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ داسې متزلزل وضعیت څونه پر افغانانو تاثیر کوي او په مجموع کې په نړیواله سطح د افغانستان وجه څونه متضرره کوي؟
متاسفانه موږ تاسې عملا ولیدل د اګست 15 2023 کال څخه افغانان متضرره دي. افغانستان خلکو هیڅ نوې انکیاس په تیرو شلو میاشتو یویش میاشت کې نه ترلاسه کړی. د ملت افغانستان همیشه په ضرر کې دی او روان دی. پس په دې اساس موږ فکر کوو همدغه یو لار پاتې ده چې جهانیان طالبانو حکومت تر فشار لاندې راولي او طالبان په دې مجبور کی چې د دوه توافقات ومني. هر وخت دوه توافقات ومنه لسوله د ټول ابعاد سره یو ځای په هغه صورت کې بیا د ملل متحد چوکي داسې او چاته تسلیمیږي چې هغو اعتماد د ملت او د جهانیانو لاس سره وستل وي.
پښتون صاحب طالبان د سیمې په ځینو هیوادونو کې د کنسولګریو د واګو په ترلاسه کولو سره ادعا کوي چې دوی د نړۍ سره تعامل پیل کړی دی. آیا دغه اقدامات کولی شي له سیمې او نړۍ سره د طالبانو د تعامل بیلګه وي؟
متاسفانه چې امسایګانو دوی په دا شکل پر رسمیت نه پیژندلی. صرف یو اړیکې دي، یو سیاسي نیمکلا په دې سست تار تړلې اړیکې ساتلې دي. وګوري ټول امسایګانو یو ملکم دا جرأت نه دي کړی چې دوی پر رسمیت پیژني. دروغو چې دوی دوغو د خاصه پر رسمیت ونه پیژندل سي یو کوچنی کنسلګری او د دوی سره یو ډیپلوماټیک تعامل چې هغه صرف د دوه ملکو تر مابین د درفتو آمد لپاره شاید استعمالیږي بل څه نه دي پر بنا. حتی کوم قراردادونه چې اوس ځینې امسایه ملکونه د طالبانو د سرپرست حکومت سره کوي هغه ټول غیر قانوني دي. ملت یو رنګ نه وي، جهانیان په مسلسل ډول د دې شي تاکید کوي چې هیڅ نو قرارداد در هغو چې دوی د ملت اعتماد لاس را نه وړي او د هغوی حکم لاس را نه وړي هغه ټول قراردادونه قابل قبول نه دي. پس نو څو پاتې سوله چې دوی پر رسمیت نه پیژندل سوي او د جهانیانو سره تعاملات غوښتل کوي.
د سیاسي چارو شنن کوي او د ولسي جرګې په خوانی غړی خالد پښتونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. اوسم راځو یو بل راپور ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد په فزیکی ډول ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غاک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي پاکستان له افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري خو ځکه ترې یو څه ناراضه دي چې د افغانستان خاوره لا هم د ټي ټي پی فعالیت ته مساعده ده او یا هم د دوی په ټکو ټي ټي پی هلته فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوې یو شمېر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته په لاس ورغلي دي. هڅه موږ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد خبرګون هم ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا ښاغلي مجاهد ویلي چې په افغانستان کې له داعش پرته نورې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یواربیا دا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپل تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه دا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غک ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. خاغلی آصف ویلی د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پی نږدې 8000 جنگیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زمادو معلوماتو په اساس و 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړې کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې و. افغان طالبان او ټي ټي پی ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېدل نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي د خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
خاغلی آصف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تیرې جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. دې کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوز یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غک ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم کړی چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کاریدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پو اسحاق قطمره هم باور لري چې د افغان او پاکستانی طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي دپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پی او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پی فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت د دغه هیواد په پوځ او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 13 د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومن په ګډون پکې 4 پولیس وژل شول او مسؤلیت پاکستانی طالبان ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرګوب لا وخته و. که څه هم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پی سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس په سر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې درته وړاندې په پروګرام کې نوري هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د کینټکی ایالت د لوی ویل ښار په یو بانک کې د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې سږ کال هم پر عامو خلکو د بدري غډازو ګڼې پیښې ثبت شوي، خو پرونی پیښې ځکه خلک حق حیران کړل چې برید کوونکي د ډزو جریان پر انستاګرام په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د لوی ویل ښار د زاړه نېشنل بانک یو کارکوونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د ښاري پولیسو د مشر ژاکلین ګوین ویلارول په وینا پولیسو د پیښې ځای ته له رسېدو سره سم په داسې حال کې چې ډزې روانې وې له برید کوونکي سره نښته وکړه، او ویې واژه. د بانک یو کارکوونکي چې د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوی و یو سیمه ییز ټلویزیون ته وویل چې برید کوونکي د یو لوی ټوپک په وسیله د ودانۍ په کنفرانس خونه کې ډزې پیل کړې، او زیاته یې کړه ټول هغه کسان چې د تن نږدې وو ولګېدل. د لوی ویل د پوهنتوني زده کړو د روغتون ویاندې هیدر فونټن وویل د برید کوونکي په ډزو د دوو پولیسو په ګډون ټول 9 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې وژل شوي کسان په لومړي سر کې 4 تنه وو، خو یوې ټپي مېرمنې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کنټاکی والی اندی بشیار وویل چې په پیخه کې د یو نږدې ملګری هم وژل شوی دی. په همدې حال کې پولیس وایي چې د برید د انګیزې د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. دا پیخه سکل په متحدو ایالاتونو کې پر خلکو د بې دریغه ډزو 15مه پیخه ده. یوازې دوه اونۍ مخکې د ټینیسي ایالت په ناشویل ښار کې د ښوونځي یو پخواني زده کوونکي درې ماشومان او درې مشران په ډزو ووژل، خو د بیګانۍ پیښې عامل 25 کلن کونر سټورجن بلل شوی چې د ډزو جریان پر انسټاګرام په ژوندۍ بڼه خپراوه. د انسټاګرام او فیسبوک مسؤولې ادارې میټا په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډزو د جریان مستقیم نشر یې ډیر ژر بند کړ. په تیرو څو کلونو کې د ټولنیزو شبکو ادارو د تاوتریخوالي د پیښو پر خپرولو کلک بندیز لګولی او داسې سیستمونه یې فعال کړي دي چې په اوتومات ډول د تشدد د پیښو او پوستونو مخه نیسي، خو لا هم د لوی ویل د ډزو په څیر ځینې پیښې په تصادفي ډول خپریږي چې دا د ټکنالوژۍ پر کمپنیو د کانګرس د غړو او یو شمیر فعالانو د سختو نیوکو باعث شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په سار کې درته دا لرو چې یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي بیرته ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغو ښوونځیو د ترمیم چارې عملا پیل کړي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وي. لاډلې واهم د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د پهونې ریاست اړوند مارجی مرکزی لیسې ودانی ده چې د یونیسف موسسې په مالی ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکی ملکیت د څه باندې 14 لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې سوې. د کیارو موسسې ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وتاکونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې دغه ولایت شپېته به هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری ته وسپارل، تقریبا 14 لک افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پهن د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پهن د ریاست له خوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې کار کوو، د ادارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې ارانډیرو د وخت پیسو ته د نتیجې هم ضرورت لري، هغه فعال کوو. هغوی د معلومانو د استخدام پروسه د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو ښوونځیو کرش میر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اداري په مالی ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزی لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وای پر دغه میزونه او چوکۍ باندې سباندې 25 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوی دی. بلخوا د هلمند ولایت د پهونې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلی د یونیسف له مالی ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پهونې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پهونې ریاست سره خپل مرسته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي. زکه موږ په معرب کې د چوکوي د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخیو نو موږ د دوی کورودانې وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي خصوصا یاد موسسو که د محلي سنفونه وي که د چوکوي وي که د استادانو وي که د کرتاسي وي موږ د دوی ټولو کورودانې وایو او دوی دې الله خیر ورکړي چې زموږ سره په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارام وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
وسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان پر وضعیت تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفي الله ستانګزي ته بغوښ شو.
نیوزویک مجلې د افغانانو د لوګي او بیوزلۍ په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خبره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوګي لمن ورځ تر بلې غځیږي. په تیره بیا چې تمویلونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې نوي میلیون ډالر بودیجه ورنکړل شي نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤول کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویده کیږي او میلیونونه یې د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دي سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحې کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېرې څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر همغه نیټې راورسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکوه د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختې ده ډېره درودرې ده نو د دې روایت پورته کیږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کیږي نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کا هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډیر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. کور کې هم نسته منا که شه دا لري د بلم سایګان د بل په دوه خونه کې پراته یې بچان مو وجه دي د چراسي د یو څوک مشر کې بالا کارتونه دا په لاس ورکې هغه کپر تی بیا چوړ ورکې یو چاته کنو جوړ بیا هغه ته نه رسیږي دا د رام دی وخره د موږ راغې تر وړو مقاومت په سیور رسیږي. السلام علیکم.
منه په دارو شي کې خوشم وروره به کې درن سوي دي بس ماس کې د افغانستان خلک ګروجه ته ګوري چرو جام مبارک راسی او په دوه شانګران کې نو دی کال باید چې روزه راتللې دی شان ارزانه کوله منګر دی ترغه ډیر ګران کې بیا ته ګورې چې دروازه خلاصې دا شام وي ډیر بار ځان اسینو داستان په افغانستان کې ډیر دی وروځانو.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې بېرته ایله شي. هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ رادیو اونیز بحث خبريږي. دا بحث پرون شوی په افغانستان کې د داعش موجودیت ګواښونو او په وړاندې د طالبانو پر اقداماتو خبري شوی. هله د بحث را سره واوري خو اوس په مکرې لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه خپل کارکونکو ته ویلي دی چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت خپل دفترونو ته نه ورځي. یو نامه نن په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتومبایو وا د میتر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې د یوناما په چوکاټ کې افغان خزی د کار کولو اجازه نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وی ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلی کې شوې ده. په د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی. د پولیسو یو چارواکی نوید شاه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا عملیات روس له هغه پایل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی. او په داس حال کې چې د روسیې پاوز د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې د هوایی او توپچی عملیاتو بریدونو ته زور ورکړی. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حمله د غلطه تازه شندې کړې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په ورستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوی او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د پوینا امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښته. یو شمیر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلی دي. د نشټې لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دوړو لورو ترمز نشته پیلی شي. په دې ویډیو کې ادا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي ازادي رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړی دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې لدې نیټې یو ونی وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف شار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوی ضیاءالدین د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپلو درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش په خو د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځ ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې تر عملاندې وغځول. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شول. اول سره کې د دې رهبرۍ د پاکستانیانو سره وه، او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواو چې په جنگ کې افغانستان په جنگ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنگ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نکړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوې. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش
اعظمي صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نه شته طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلن څخه وروسته طالبانو هدي عقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نو اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بل اخره وکولای شي داعش یو نو کنټرول کړي. هغه د اخانی شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخانی شبکې سپور نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان څخه تلله، هغه واقعا تلله، هغه د خپل رهبری سره تماس ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي. کاهیانا په کوم جګړه کې د طالبان سره په دغه کېدله زخمیان کېدله هغه به بیرته لکېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش ته تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان دیک شک نسته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډېر دي، او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې، دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان مور سره جنگیدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش و جنگیږي. دوم دا دی په دې کوم شک نسته چې داعش د ځینو حقانی شبکې افراد هغې د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل گروپ خپل منځنی اختلافات او په واجب باندې ځینی افراد د منځه وړي نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی، هغه ډېر ضعیف دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي، جنګ کوي، هغه وژل کیږي. مګر یو غټ تعداد داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته، لکه د پخوانی شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي، د چین کې فعالیت کوي، هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي، هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغې عملا په افغانستان کې په کابل کې
کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي، ستاسو منظور دا دی؟
بل.
نو لوغي د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه، ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زه ورته وایم، هغه ډېر کوچنی، ضعیفه او د دغه سره تماس لري. د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهخاني شبکې د غړو څخه په غړو متوسط باندې مخته ځي، هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو لپاره او خپل شخصي اهدافو لپاره په طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دي لپاره زه فکر کوم.
اعظمي صاحب، آیا عموما دا ویل کیږي چې وسله والې ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنګ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیلې نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل سرون سب چې ودی ویلی شي، چون په دا د 2014 اخیرونه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه وو. داعش په ویلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې وو، د پاکستان نه شروع، روسیا، چین، ایران، د هر هیواد خلاف، امریکا، د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر ایدیالوژیک نظر نیسئ؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمې هیوادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري، هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اخاني شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي او زما دغه کوم عملې چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې یعنی ډېر ژر تبدیلی را تبدیلی د داعش د طالبانو تر اتاک نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول دومره نږدې حمله چې واغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا دی وران د اشتراک کار کوي درېم په کندهار کې و به ورسره دا غره کم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېری عجیبه حمله وسولې نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړیږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا دا یو کنسیستنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل عملو او
ام دغه مسالې ته په کتو چې تاسو یادونه کوي داش خال خال حمله کړی دی او اکثره غلچکی حمله دی یعنی ما دلیزه حمله وی لیکن د داعش دی حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه ډیر اندیشنه څرګندوي دوی تر اوسه پرې په افغانستان کې هغه راز چې طالبان وایي کوم سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان لاري نفوذ وکي نو بیا ولې دا اندیشنه څرګندې شي
د دې وادونو غټ تشویش دا دی چې ګورې د اداري واد مختلف اندیشنې لري د ایران اندیشنې دا دی چې د افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنگ کوي او دا مشت تهدید دی موږ نه غواړو چې موږ هم فکر هم مذهب دي په افغانستان کې تر دغه لاندې وشي د چین مسله دا ده چې دلته یو غرانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزی تشویش دا دی چې په تدریجي شکل باندې بدایش په شمال د افغانستان کې ډیر زیات فعالیت خپل لغی کی او دا به د مرکزی آسیای وادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي په دې کې د دې تشویش دا دی چې د افغانستان کی حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په هیڅ باندې به استفاده کوي او دا به نه تر نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین روسیې ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترکار وکړي موږ پر رسمیت وپیژنې چې څومره دایش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو او که نه کوي نو دایش په دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین روسیې او ایران مخالف وادونه ګټه اخلي او دایښ بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري په دې بحث کې په افغانستان کې د دایښ د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیزو او شمالي ولایتونو کې د دایښ د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
تاسیل ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث او ری په د خبرونه کې د دایښ په فعالیتونو بحث کیږي او زموږ ملمانه دي د افغانستان د وسلوالو توکونو په خوانې ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستيال حکمت الله اعظمي اوس شاغله شینواری هم را سره دی ورته هر کله ویم شینواری صاحب د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاری کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال وک اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډل ډیر فعال ده
سلام په تاسو قدرمن ملما او درنو اوریدونکو تاسو ګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستی شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو. دا جوتکیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی و، نو په هغې وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي وو، مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دوی پراخېدل او د دوی تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دوی د یو مدرن توریستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظ چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې همداسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دې مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړي دی.
تاسو وګورئ د داخپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک دی، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دوی مطمئن شي چې د دوی مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته تا ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې دو مورچې ډیر ټینګي او دو ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسي نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوې تکتیک دی چې
بله. ډېره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواري سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاصې کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې د ځینې اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ، کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دوی د الکشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر دپاره د هغې ووژي، او زما معلومات دا و چې دا کار یې دې دپاره وکړي تر څو د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مول چې صحیح دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقانی شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل یې کوي، او بیا هم خارجي جنګیالي چې مثلا یوغران دي تر اوسه د هغوی پر وړاندې باندې هیڅ نه وه فعالیت نه دی سوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دي واقعا د منځه ولاړ شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه، چې داعش دومره زیات قوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دوی سیاسي برخورد سره کوي، فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو، او کوم ژمنه چې موږ کړې ده هغه عملي کوو د داعش پر خلاف باندې. او امریکا فکر کوم تر ډېره حده پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چون چې د دوی پخواني استازی یا ځینې غړي یې د امریکا دولت، وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولای شي مارولای شي، مګر د داعش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوي دی ماتي لاند شوی دی به بستر غلې دی بیا د دې توانای له شکلي عملیات کی ماته یو چارډر جالب وې ویل متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ویل چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري او داعش ختم دی په هغه ورځ سهار د وزارت خارجه مخته د پلان کارونه باندې عمل وکړ. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده، دا دروغی ده په وضاحت باندې دا ویل شم چې د داعش څخه اکل اندر جنو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره
د پښیمه په منځ کې دا هیڅ څه نه ده. ډیر مننه، سلامات اوسئ. شنواری صاحب، شاغلی اعظمی له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډیر باور من نه دي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډیر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. که موږ تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوو نو دا به ډیره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. د عملیاتو په څرنګوالي په اړه همدغه کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یاد اغه ډلې نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټوی ټول عملیاتونه عین نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنې وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابلې کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لباني داغو د عملیاتو پاک لباني او داغو د کړنو پاک لباني باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي دا غیب مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دوه تجربه شوي چې په یو کور کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کوم وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي لري. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات
سلامت اوسه. شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود، لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
ربی منی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو جانان په غم دې په نه کړو داس دې رکړو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزمه کې غم د اسمان په غم دې په نه کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو
جانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو